د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړې خبرونو ته. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او ورسره لیکلی دي چې نورو مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 25 ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیه وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورینې په کورونو کینولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې به نن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپین غر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپی ارزښت پرون په بیساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستاني روپی تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستاني روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیه تیاری نیسي چې روبل په زوره په خلکو ومني او خلک په زور وهڅوي چې روسي تابعیت واخلي. جان کربی زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبری برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشری وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بیوزلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلی دي چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړي او زرخ شافیزی د بیو د لوړېدو علتونه ازادي راډیو ته توضیح کړل.
یو دلیل دغه دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه چک شوي دي. دوام دلیل دغه دی چې موږ په خپله ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غوړېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا له لوی سره د بېوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمیره 6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ وروسته لدی چې د زلزلې له کبله تر ډیر شو زیات کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو دوو ورځو د ټکانونو له کبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې 1.5 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلی دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیډک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسې شي. وروستي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ د رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولی خو مالي زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبې د مازدیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبې د شپې د زلزلو له امله د 10 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په 1.3 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې له 100 زیات کسان ووشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو ترڅنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلیو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر کله که چېرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندي وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندي وژغوري.
ناروغ سیده یا ډیر وینه بهیدنه او یا هم د تنفسي لارو بندښت وژني، نو خلک باید دا وو برخو ته ډیر حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډیره شدیده وینه بهیدنه ولري، که هغه مثلا په یوه دقیقه کې یو غټ رګ د یا غټ شریان پهڅو رګ ورته وایي هغه پریوي، نو په یوه دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایی لارې، تنفسي لارې بندې تقریبا په یوه دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسیږي
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څه وکړي؟ یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی کې چېرته پښه له پښې کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس بندي، په تنفس په برخه کې څنګه مرسته ورسره کولی شي؟
که ډیره شدیده وینه بهیدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیره سره وي، یعنې که دا وتړل شي مریض له مرګه وژغورل شو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښوول شي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوو ګوتو وسیله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس کم مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي او کچی دی خله ټوله تپی بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغه ته عامو خلکو ته په ښوونځیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید وښول چې مخکې په ځینو ځایو کې دا پروګرام پلی سوی ده چې دلته په غاړه کې یوه برخه ده چې یو تس ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسرای کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسېږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، یعنې د ژبې پرایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي. یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو ټینشن پنوموتوراکس وایو، دا صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی وي، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کېږي نه. دغې نښې خلکو ته، یعنې که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي، دا معنی چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې را لاندې دلته سي یو برخه سری سي تر څو له صدر څخه هوا را ووځي.
کېدای شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سورای کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بنده وي، آیا ستونی ستخې څملوي، په اړخ یې څملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څه وکړي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بند کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي، ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی شي، کم تر کمه یو درې ورځنۍ لومړنیو مرستو ټریننګ باید ټول عامو خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کېږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي، دا باید وښودل سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي، حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښيي.
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې، که غواړی چې دا مرکه بیا واورئ او له ټپیانو سره د لومړنیو مرستو له جزئیاتو خبر شئ، نو همدا مرکه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور مطالب کتلی شئ. تکراروم، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
ژوند
آزادي خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوستخونې په نوم یوې موسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د 4 ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نوعیت روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو او ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتي ویښتان، زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنګینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل ژباړونکي ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرۍ ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس لڅ باندې یوې اونۍ بند ورسته خوشی کړی دی. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو. ښاغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای د له هغو سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بېلابېلو پلمو یې نیسي، ښه خبر ده چې د هغوی سره همکاري وکړي.
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړي وو. دا ازادي رادیو ده. په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې پخوا ملي امنیتي سرتیری پکې اوسېدل، اوس د طالبانو ځواکونه ډېره شوې دي. په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال پر راپور کې واوري.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګنځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا وتاکونم رنگولې دي، تاسو لوینې نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړل. دلته بربد دلته کې وشدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده چې بیرته خو باندې کوم سبب امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې به ان شاء الله هغه کار خپل کېږي. نظامیان نه کې وشي دې اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وشي ان شاء الله به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کیږي، ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي.
قدرمنو اوریدونکو، د هم په پای کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعرات چزند روسته په کابل کې جوړه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبای ډیر تاثیر وکړ. ما فرین ته ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړ کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته، اندیشنی چې می ککار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکې سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلې ستوري.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرل سلوي خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو که تر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیره اونۍ جوړ شو. د غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړه لیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستې دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړې شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې و ما خم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سومه دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتابخار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نه سي ځکه ډېر کلونه وسول او ما ډېر
احساس دې په یاد چې لومړی شعر مو لوست، آیا د سټیج په سر باندې د څه ویره او ډار درسره و او که نه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډېر په جرات هم شعر لوست ځکه هغلته فضا داسې وه، فضا ډېره دوستانه وه، ډېره صمیمي وه. حتی یعنې موږ همدا شاعران لیکوالان به چې هلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه وو.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
و ما ډېر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې، دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د دې چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنې څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوئ له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوي دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستول.
د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زموږ د کلي حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې ته یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کېږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د آسمان ستورو نه نه یم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې ککار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي،
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شزینه فعاله شاعر او سندرغاړې آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې په اند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځایي دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منع دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو 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 پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالې نه وې، ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه سی غونډې جوړې کړي او دغه سی بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډېره همغږې چوسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې اوسي او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي اوسي، د سینه چې دلکی دلکی یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعالې وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادب پالی اغوی کولای سی چی سر را طولی سی مثلا دونی پا پای که او پاتس و نوری اغوی ده هر استونزی پا دلیل چی نیسی کولای اغوی کولای سی آنلاین پا استلاح دیر امکانات ستا چی پا داغ سی غندو که گدون مکری
آسی جانی پخوا با تاسو او استاسو نورو ملگرو سملاسی مشایری جوڑا ولی او پجنو ویپانو که با مخ پراولی آیا فکر نکوی چی ورطا کوششونه باید پس زیاد کی او تاسو کم کردی؟
بله دا کوششونه باید زیاد سی او دا کوششونه کرشی اوام دا یو کس یا دا یوی میرمنی انجلی پا مشری سر قرار قرار کمرنگ کیجی کدا غسی ورطا حتی دو کسانی د پراس کی یا پا مشاری کی پر مخیوسی بیا امکان لری یعنی هغه وخت چې مردا مشاری کولی یوی با تنظیم ولی یوی با مثلا اول با یوی وړاندیز وکی چه رازی یو مشایره او کو اکثر دا غشان پا دا غورستوی پینزوش پر رو کلونه که خودستایی ونیسی دا غما پر مخورلی او دا یعنی بیتون با ما طول را طول ولی دا فیسبوک دا هر کومنت سخه دا هری گدونوالی او دا بیخی بی حد دیر کار درلو دی چه بلاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پایستلا دا غستون زیبا و نوائم اغا بختیاوی چه ما لرلی اغا دی مخی او چه دا پک زکا چیز او تایوازیم که دا غا کارون پا گرد ویسی او پراس دی چو کسانی دا غا سفالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت گام یو رنگ براوری خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي
لاغلی مهرابی چخه پا مننی لیوی خبرتی او روسته با لیکوال او چیرون که سردار ولی پشتونزوی چخه وارو چه در افغانستان در تاریخی جایون و ساتنی او حفاظت تا اندیشمنده
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د یوې مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له ښاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي د نارنج تاریخي ماڼۍ د اهمیت په اړه صادق رښتینی له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د نارنج ماڼۍ تاریخي ارزښت په څه کې دی
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو ښارونو نمونه ثبت چو لومړی د اراکوزیا په نامه دوهم د سکندریه په نامه او دریم د احمدشاهی کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته روایت دی چې د 200 کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمو راتله نو په بازو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی دغه په اړه ویل کیږي چې په نړۍ کې یو له ښارونو جوړ کړی دی چې یو پکې همدا د کندهار زور ښار دی روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه دا ښار د نادر افشار تاړه پورې ودانو خو کله چې 300 کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د ښار په منځ کې د مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه و او د بچاهانو د اوسېدو مینو د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېر کیږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي د دې ماڼۍ په اړه ویل کیږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه دروازې او د هغه وخت خندکونه درلود ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متر لوړ خندکونه او د حکومت د هغه وخت د چارو
دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې اعلیحضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسېده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېرې مشهورې دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانۍ وسوځول شول، سیمه ییزو خلکو د خپلو کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاوري او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانیزو چارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1960 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم له هغه وخت عکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70 تر 80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شوه چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښته بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړې. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نورو ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته راډېر شوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې 14 ورځنی سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای پکې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول پکې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کې ده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایلو پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته 10 امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف وو. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه 10 امنیتي کسان اخصصي وو، نو په دې وجه ځایي پوجیانو، غلو، کچکبرانو او دوی ټول په ګډه د دغه تاریخي مقبره، هدیرې او سیمې څخه کچاکي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنې کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارالامان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارالامان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفه مولوی صاحب خلیفه دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادوګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي وه، نو زه په دې وپوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار له منځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او
بعضې فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دغو دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ اوس چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنیو دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسي کېدی چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نورې برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کېږي، غصب کېږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس یې ډېر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوندو ادارو پورې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستیو کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا ونړول کېده، د مدرسې دپاره بیا ځوانانو غږ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایت سر موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نسي کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټ هغه ډېر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډېرې ټیټې سویه دي.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د یوې روغې تاریخي ماڼۍ په اړه. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دولس و یو نیم کال پلسم اگنه که ذکر دی چی دا معنی چی دا بینجر معنی ده، بینجر و بقصر معنی ده، یعنی پا افغانستان که پا دیه سر یه بلا معنی نسته. نو دا دینام بگراوند شاید دا غیی دا معنی دی امیر عبیبلا خان پا وقتی جون سویده، کلش امیر عبیبلا خان دی هند سپر چلی و بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو، اسمبلې په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کار چې جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلې میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څه وو دا ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني موادو او مختلف موادو. عزیز الدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشی د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلمانی انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه را ولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وي او حتی بلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنی دو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېکېده، تنظیم کړی و دغسې. وروسته په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او د راول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 مختلف ګلان دي. شاوخوایي کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستۍ نیالګۍ به یې چې شو همدلته به شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شاته څومره تلاش وکړه، دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا نمور دي بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریمه ورځ په یوه دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او گاڑی البتہ دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاونډ او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي ل ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي، اوس هم په مړي ژوندۍ او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدل دي او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي، هلته درې کلي دي همالته پاتې دي، ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي، شپانه شي دی په غرونو کې.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا دا موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې فل پروګرامونه سره رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوستی دی. لمړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوی دی. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوی ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازي امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي اروخاد احمدي صاحب ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغلادي پیل ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ و مې لوست. واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغلادي پیل ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر اوړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخې شي. نجونې او هلکانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ دلته اخلو بیا ته یې در خرڅوو. یو 5 روپۍ غریبي کې موږ هم پاتې کیږو.